مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه. نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي، 128 ژوبل. خیبر پختونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي برید کړه منلي. بشپړ خبرونه. نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. د ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د سیاسنګ پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی، خو نور تاوان نه دی شوی. د سیمې اوسېدونکي وایي چاودنه دومره زوروره وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. دی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی دی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 12 ته رسېدلی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي. د زابل والي ویاند ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال راډیو ته وویل پیښه د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی دی. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځولو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به مونږ چې څومره سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو، کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولی دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهۍ تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د دتخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي ټو وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي وزیر او جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو لسم برید دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړی مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځنو وړو اصلاحاتو لکه د شناخت کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئیني او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو رپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې وې، خو ځینې سیاسي مشران لکه د مسلم لیگ قافی و مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلی سیمو مهمې مسلې په پام کې نه دي نیولي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تېره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 40 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي، خو په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی او افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسلامی دولت ڈالے په سعودی عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلی. د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودی عرب په عسير ولایت کې د ځانګړو ځواکونو پوځي کیمپ ته ننوت او حمله یې وکړه. بیان دا نه ده روښانه کړی چې حمله پر جمعات شوي. حمله تېره ورځ د ماسپښین لمونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 10 کسان وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شویو شمېر 15. او وروستی خبر دا چې ازادۍ راډیو د 2015 زیږیز او 1993 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه، خو ده د هغې مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې خپلوان او کلیوال یې ووټ یا رای له ورکولو څخه پاتې نشي. تیره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراتیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کړي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغونډې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي ول.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان پوځي هلیکاپټر په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید، څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پښتون آگاهۍ تحریک د بجلی زیاتو بلونو پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي.
کور بل میرا غلے دے 21,174 روپے پرس پرس مانگ مانڈیا ٹیکسون جاتی گیر
د قبایلی سیمو اصلاحاتی کمیشن وای تر وسه وزیر اعظم د دوی سپارښتنې نه دي منظوري کړې. شنون کې پر کمیشن انتقاد کوي.
پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي.
او ازادۍ راډیو د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت جایزه ورکړي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې یو بېساري اقدام لاس پورې کړی.
سندری به هم در خبرې کړو. مشال راډیو سره اوسه. لومړی خبر ته ورزونن. سهار وختي اوریدونکو، په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. د ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال ایوب سالنګی نن سهار وختي پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په دغه برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. په دغه سیمه کې یو پوځي اډه هم موجوده ده چې په اړه یې چارواکي وایي چې ورته زیات تاوان نه دی رسیدلی. د روغتون ځنو چارواکو اژانس فرانس پرس خبری اژانس ته او رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې په خپلو پښو دغه ژوبل شوي کسان سهار وختي روغتونونو ته ور روان ول. د مشال راډیو خبریال صفی الله ستانگزي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي او په فایل کې یې ترې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې.
یو سل او 23 نفر زخمیان دي چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنداش شوي، بېرته رخصت شو په مدته
وژل شوي. په دې
او 8 تنه وژل شوي دي په دې پېښه کې. په ټپیانو کې ماشومان، ښځې، سپین ګیري، ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دکاندار ده یا کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی شو چې دا عمل وحشانه عمل و او فقط د خلکو وزل بل په هدف نه لاره.
جنرال صاحب دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسن کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده، هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سړک کې انفجار کړی ده. موټر ټول دې خواته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو تعداد بله کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول، یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي مې وکړله.
د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی سره مو د صفی الله ستانگزی مرکه اوریده. اوریدونکو، د کابل د دغه پیښې په اړه باندې چارواکي وایي چې پلټنې پیل کړي دي او د دې پوښتنې ځواب لټولو کوشش کوي چې دومره غټه لارۍ او دومره غټ موټر له چوونکو توکو ډک څنګه د ښار ته داخل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان دولتي راډیو او امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان امنیتی پوځي چارواکي وایي د پنځمې په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو ام آی ولس ډوله هلیکاپټر چې د هوایي ایمبولنس په توګه ترې کار اخیستل کېده، راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روانو چې د خیبر پختونخوا د منسیری ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناس 12 کسان وژل شول. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني پوځ د 15 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامي ډاکټران او دوه پیلوټان شامل دي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروستي پیښې سرک پکې نه لیدل کېږي. دا په روان 2015 میلادي کال کې د پاکستاني پوځ دویم هلیکاپټر د چنس کوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان د اردو یو ام آی ولس ډالر روسي هلیکاپټر نسکور شوی و چې په نتیجه کې د هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولینډ او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدر اعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکاپټر د نسکېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشینی ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
زوی شفق رپورټ موریده. په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوی وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو په یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای وژلی شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډی د شمالی وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیس کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالی وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلې شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نهه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکا وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نویو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. تفصیل غلام غوث راکوي.
تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهی د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادی مدني ټولنې مشر شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښتل او په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تو بل ډم یا ور سکډم پیدا کوي هغه بجلی د په ما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ مس کې دې په ما باندې خرڅې خدا نیو میټر چې کوم اولګې دې اوس به اومقه بجلی به کم دینو 10% 10.35% به چې کنه مزید د دې چې کوم ایڈوانس میټرې د غیله سزما خرجاتو کې فرق راغې.
د دې خبرې غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پیښور عام خلکو د بجلی په بلونو کې په نوې نوې ټیکسونو هم سختي نیوکه وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کول نه غوړو دا 500 روپیا ټیکس لا نوې ولګې دو او د کور بل مراغله 21,174 روپے دار ٹیکس سر ٹیکس نہ بغیر دارے گور 16,600 روپے سلور ہزار روپے ٹیکس بجے کے راغل تا 5,000 روپے ٹیکس پما مانڈے رالے زو کو پے نور نہ پے ہوٹل ٹیکس نہ ٹیکس نہ دین او دا خورس فورس من مانڈے ٹیکس نہ دا شو نہ زیاتی گرا زیاتی گندا پ ما اخر سکو
او کدا میٹر وی نو منتا چکم دے دا دی ریٹ تھی دنی مینم زیات کم او دی دا پارج گم رو تی ز
دا پی بیرو نہ کم ادارے ترا شان دو گرا نو کیس ور کم دا پریس کانفرنس پے سی ور کم پارج گم دا بچو ز نیم کم او روٹ تو
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا دولت سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتیاتو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیره ورځ مشال رادیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسئلې له پامه غورځولې دي. شنونکي وایي د پاکستان چارواکي د قبایلي سیمو کلتور په پام کې نه نیسي او تګلارې جوړوي چې هیڅ ګټه نه رسوي. ګلای از معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
شروع شوی دی، څنګه چې کوم دي سینه د چټیداري ضرورتونو نه هغه ټول چې دي هغه موږ راشنلایز کړی دي په دې هم پای کې څو کوک امپیکټ سینه دي ټول ناول پای کې موږ سجست کړی دي چې په فاټا کې دي یو فسیلیټیشن سنټر چې کمیټه د نادرا سی ان ای سی او ولایي سره د ډومیسایل او د پاسپورت د پاره چې دي نو هغه فسیلیټي ورکې چې پای کار روان دي بیا اولریډي پای کې موږ د یونیورسيټي سجست کړی دي یونیورسيټي د پاره زمکه واغستې شپه دا وی دا وایسنسلر د پاره وی چې کوم اناونسمنت
د مسرت غنی په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده ځکه چې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېری مسلې به سر راپورته کړي دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل دي او یا ځانته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپل کوي خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سفارښتونو سره اتفاق نه لري د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په راپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا چې په دې راپورټ کې مهمه مسلو ته پام لرنه نه ده شوی
هغه کې دا وته وایي چې د پاتا د مستقبل فیصله دی او شي په دغه کمیشن راپورټ کې د هغه په حواله باندې نه خو هغه ایکسرسایز او څه جرګېوالو نه پخې کې صدا څه خبره راغلې ده بیا هغه نه علاوه مونږ د آرټیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړېواله د مونږ سوال دا دا وو او دا دی آیا چې دا نکي په دات بولس امینکان او دا د سنټرانو څه کار دی په پارلیمنت چې د قانون سازي هم نشي کولای او د پاتا پارا
اجمل وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټه شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیدل شي بلخو د قبایلی چارو کارپو شاهبودین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دي
په اسلام آباد کې ناس کم زمون وګداران دي هغه دې په بازو خبرو ځان کوي کی او هغه کې یو خبره دادا چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بازي کلتوري پرکونه شته دي یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی دپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي بیا موږ ته
شاهبودین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یو داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړ شي
نو ګولایز رپورت مو اوریدم د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږي د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نومي وسازمان د هغو سیمو د مسالو حواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده د دې اتحاد غړو او مشرانو 13 ورځ په پیښور کې د یو خبري غونډې پر مهال ویل دا کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلی سیمو د ستونزو حواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي دوی ګواښ وکړ چې کله قبایلی سیمو لوی مسلې حل نکړل شي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي ځلاندي شفزه معلومات راکوي
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي
پاغي کې د امن او امان مسله ده پاغي کې کم زمنګ ای ډی پی شي دي د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګ مطالبه کړي ده دغه شانته په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي منګ وړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساس محرومي ده زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا په ملک کې چې کوم قانون سازي کېږي قانون سازي داري د غی اطلاق په موږ نشته زمنګ پارلیمنتریان زمنګ د لپاره قانون سازي نشي کولای
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وای چې خپل غوښتنې به د ملکی کچې سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي
چې آل پارټیز کانفرنس هم په کورټورو پارټانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغه ته هم مخې ته کړو خو مثلا که بدلې مونږ شو نو به خپل زمون دوی مرغه چې کومه نو احتجاج دي او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي نو به موږ احتجاج کوو موږ سره د احتجاج لار ده برلار موږ ته څوک پرې نه دي
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګی دی شي
چې څنګه مراد دغه دل دخل کو تحصیل د پاکستان کې هغه مونږ ته تخویش شي هغه مونږ ته راشي مونږ ته باغ حاصل شي زمونږ جون به هم سوکال شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف ملو شي چې اوس انصاف نه ملاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله امن به همدغې سیزونو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړې شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندګي نه ده ترلاسه زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د سپریم کورټ هغې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد غوښتنلیک یا درخواست رد کړل شوی ویل شوی د عدالتونو کولی شي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ په آئین کې د 13 او 21 ترمیم په وړاندې چیلنجونه رد کړي دي چې له مخې به په هیواد کې پوځي عدالتونه واپس کار شروع کړي د پاکستان د پارلیمان په دریو کې دوه برخې د جنوري په میاشت کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه په دغو عدالتونو کې به په ترهګري کې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې به تر هغې متوازی عدالتي نظام وي تر څو چې په 2018 کال کې په آئین کې د 21 بدلون د شک موده تیره شوې نه وي د ورځپاڼې په خبره د سپریم کورټ لخوا د پارلیمان د فیصلې برقرار ساتلو په حق کې فیصله سم ګام وو خو په حقیقت کې پخپله د پارلیمان خوښه ناسمه وه ورځپاڼه لیکي په هیڅ جمهوري نظام کې باید د هغو مقصدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ نشي لکه څنګه چې په پېښور کې تیر کال په سکول د وسلوال برید پس په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله وشوه ورځپاڼه لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې به د دغه فیصلې جاج اخیستل کیږي خو په دې کې به هغه غبر چیلنجونه بې غوره پاتې شي چې د پوځي عدالتونو د غیر جمهوري لارې له امله ورسره دغه هیواد مخامخ دی ورځپاڼه لیکي دغه چیلنجونه په فوري بنیادونو د جرمونو د انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل او دا باوري کول دي چې د 2018 کال نه پس د کومو وجوهاتو لپاره د پوځي عدالتونو موجودیت باید ونغځول شي ورځپاڼه د نورو وزارتونو په پرتله د قانون وزارت په مشرتابه کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي تر ورځپاڼې په خبره په کوزو عدالتونو کې د انتظامی اصلاحاتو لپاره نه خو د اعلی عدلیې لخوا کوم فشار شته او نه هم پکې دننه د اصلاحاتو په مقصد کوم نوښت تر سترګو کیږي ورځپاڼه لیکي د جرم د انصاف نظام کې اصلاحات د حکومت عدلیه او یا د پارلیمان لومړیتوب نه دی نو ځکه دا شک پیدا کیږي چې آیا په 2018 کال کې به پر اختیار د پوځي عدالتونو نوی نظام ختم شي
لومړی هم مرزاده مو د مقاله مهمه برخه ورده او سم د بهرام جان په غږ دا ټپی ورو اردن کو سم وقت شو پیښور کې د سهار نه نیمه او په کابل کې 9 بجې د دې محل د خبرونو لنډیز. نن سهار وختي په کابل کې وی پوځي ودانی ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل 14 د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. دوی ویل په 14 کې 128 کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي ډول د پیک چاند پړه چانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګام مشال راډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت پاکستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي دي. د دوی په خبره هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بیګانۍ برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. د پښتنو د اګاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یوه سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعه د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. په دغه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. او ازادي راډیو د 2015 او 2019 زیږیز لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په 21 آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه 21 آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي چې وخت یې شینو لدې وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېدا او سوسو کلونه باقی سونه چلیدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوځ ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکو مشرکو ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې تاسو دومره پیسې راختلې دي او د غرنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعدته کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادارې اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزلوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغه پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل شوی دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشری حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې خبر خپور شو چې په اړه یې پر رسنیو کې هر اړخیزې څېړنې وشوې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له ملا عمر سره د وفاداری اعلان کړی وو او هغه یې خپل مشر بللی وو، اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې لا پخوا له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د وفاداری اعلان کړی. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یا د ډله د نوي مشرتابه په سر ویشل ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یو غونډه کې د ملا محمد عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکیچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې ملا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای.
اوس چې ملا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس لا نوی امیر خو نه دی راغلی. په هغې باندې اختلاف دی. ملا عمر خو امیر المؤمنون و نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کم چې د ملا عمر و. ممکن دا چې څه پاکستانی طالبان چې دي هغې د نوي امیر سره که هغه هر څوک وي هغه ومني خپل رهبر، خو پاکستاني طالبانو کې خو څه داسې کسان دي چې هغې دوی آیا وخت کې چې ملا عمر د مرګ لا خبر نه راغلی، دوی ملا عمر پرېښودی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی و.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېر اثر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوځي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک وو، نو پاکستان چې کوم تحریک طالبان دا بیل تحریک وو. دې کې بعض خلک دسی وو چې هغې ملا عمر سره بیعت وو، بعض خلک دسی وو چې هغې بالکل انډیپینډنٹلی خپل دا افغانستان دغه تحریک اثر په دې باندې کم ځکه پریوزي چې دلته خو ریلوی آپریشن شو او دغه کوم اډې مډې ټولې ختم شي اوس هغې په تیښته دي او لیډر میډر یې نه دی معلوم سپلټ شو د بیل دی د باجوړ بیل دی وزیرستان بیل دی د هغې څه دغه اوس حیثیت پاتې نه شو دلته په پاکستان کې نو دلته حالات اوس بدل نه دي افغانستان والا خبره والا فیصله کی چې هلته یو امیر مقرر شي او خلک هغه ته بیچ چې تسلیم شي هغه شیلان دی شوی هلته خپله چې کوم نه په طالبانو کې دننه جګړه شروع
بل خو رحیم الله یوسفزی زیاتوي فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن به نه وي دا اوسني حالات بالکل بدل دي پخوا خو واقعا د ترمنځ د ډېر نږدې اړیکې وي زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوي دي او نورې به کمزوري شي
لا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و تر دوه کاله دا غمړینا پټه ساتل شوی و
د ملیه میرزاده رپورٹ مورد فارن پالیسی مجلې په خپلې ولیکنه کې ویلي د القاعده درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړ او د هغه ستاینه کړې ده مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څنګه د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر ترمړینې ورسته د هغه ستاینه کړې په شام کې د النصره جبهې په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څنګه په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو ورسته هغه واشنگتن ته ونسپاره په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان د جهادیانو کور کړ فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څنګه د بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوک وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانېږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي د امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجله ته ویلي تر هغه چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه پر رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافات او د ویش ښکار ده د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخوانی مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما دي نوی مشر وټاکي د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعدې درو څنګه په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعدې سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی دا اشاره ورکوي چې خای الشباب د لغواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نل لیک پروژې عملی کولو لپاره خبرې کوي ورځپاڼه کاږي په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران ترکمنستان او روسیې د انرژۍ او برېښنا اړتیاوې پوره کړي ګلایاز معلومات راکوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبري پیل کړي دي په دې وروستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستور کې ګډون وکړي ورځپاڼه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان پاکستان افغانستان او هندي پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې وروستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداش لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبري روانې دي
چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملی کړي. د پاکستان یو ډله به په روانونه کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او ایکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده. خو د ګیس په پروژه کې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپانه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپانه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانې په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د خیبر په باړې کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته 13 ورځ بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال راډوټول په نام نیو کې د روختون ودانۍ ته زخت زیان رسیدل چې دوی اوس بیا رغولې. د فرحت شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیر مده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانست په حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ډیویژن غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسا دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاکه کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په څو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دی شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټول څنګه بحال کړي.
سومره میډیکل وارډز دی، سرجیکل وارډز، اپریشن تھیټر، ایکس رے روم، کیژوالټی، دا دی سومره هاسپټل ریمیننګ چې سومره بلډینګز دی دا به مونږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دغه اسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دے سومره اکوپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږه انډر گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووایډ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوه دے ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دے هغه به سٹارټ شي چې په دې اسپتال کې سومره فرنیچر سومره اکوپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دے دیتا پرووایډ کی.
او د باډې شلو بر یو سی دن کی اسف خان پر دی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه موبایل
موږ دلته راغلي وو چې دا کوم دا هسپتال هغه افتتاح دو دغه راغلي وو. موږ په دا ډېر خوشحاله یو چې دا خبره مو ورغېدله. یار موږ لا په کور کې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وکنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لم تیار شو یا به ډېر په کې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لیارې دا سرودونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې وروستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې د ورته پیل شوې دي او دلته یو شمیر مهمه لارې ځنې کارخانه او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي. همدارنګ نن د اف سي او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم د شاولی استاد په غږ د قسندر در خبرو.
ارمان دے لکھ میں پر
سلام پختونخوا خبرونه ته غواګیاس په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وای په هغه صوبه کې 20% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور شیدې یا پیڅخي او بیا تر غي ورسته لدی به برخي وي. دوی 13 ورځ د پیښور په لړی ریډینګ روختون کې دی ویغونډې پر مهال دا خبره وکړه چې تفصیلیه شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور لړی ریډینګ روختون کې د مور د پیو د اهمیت په حق لباندې د میاش منځل په مناسبت یو دستورو شو چې پکې د خیبر پختونخوا سینیر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وا چې د پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پیو نه ورکول لوجه ګڼ شمیر ماشومان او هم دغه رنګ دغه میندې هم د بلبل ناروغو ښکار کیږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومانو له خپل پیو ورکوي او د دې نه ورکول لوجه څومره فیصده ماشومان دا څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پختونخوا کې یونیسف سره کارکونکي ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغه ته شپږ میاشتې پورې تش ماشوم لا مور خپل پی ور کوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومان ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دننه چې کوم میندې پی شروع کوي آ تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې آ ډېر زیات خپل عمر په لحاظ دغه وزن ډېر کم پاتې شي. 2.5% ماشومان داسې دي چې آ خپل عمر په لحاظ دغه قد کم پاتې شوې دي. از ذهني لحاظ سره هم عام ماشومان نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت سومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډېر فائدې دي که ماشوم ته سومره زر نظرې کې مور پي خپل ور کوي نو هغه سره هغه ته قوت مدافعت ملاويږي. په هغه ټایم کې بيمارانو نه بچول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغه پورې بلا ډېر بيمارۍ نه دي کاغې نه بچ کوي. د دست او اسهال دینه
برخه خستون کې ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکوونکي مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فائدې وي او هغه پخپل هم د ګڼ شمېر ناروغو نه بچ کیږي.
چې کومه مور خپل ماشومان ته پی ورکوي هغه هم د ډېره ګڼ شمېر بيمارونو نه بچ شي لکه د سینې کینسر چې وته وي د دینه بچ شي. حمل چې کم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلی شي. د مور په پیو کې ګڼ شمېر د تکتول نیوټرینټس ای چې هغه نه خپل ماشومان د مختلفو بيمارۍ نه بچ کېدای شي او بچ کیږي. ډېر شي ماشومان د دینه مړ کیږي چې څوک د مور پی نسکي.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځینې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی. ولې د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده؟
جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زو هغه سره هغه برخم راځي خو به برخ څوک نه راځي. مور کا ډیر کمزور شي هغه خپل ماشوم ته پی ورکي خو هغه د پاره دا طریقه ده کاغه نه پویږي نو چا سره مشوره وکړي که په صحیح طریقے سے ماشوم سینے ته دی واچي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پی ورکي نو اس وجہ نه دا کاغه پی کم شي
د پامول دا چې د نړۍ د نور هیوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې هم د اگست میاشت ماشومان ته د مور پی ورکولو د میاشت په توګه منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اردن کو آزادی راډیو د 2014 زیگیز یا 2393 مریض کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس و چې تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر ورځ ماشومه لور مړه شوې وه، خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای ورکولو پاتې نشي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د آزادۍ راډیو مشر هاشم مومند په خپله پرانیستون کې وینا کې د دیموکراسۍ په لار کې د جواز خان د بېساري قربانۍ ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړ. په آزادۍ راډیو په تیرو لسو کلونو کې هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو او د ملي فرهنګ د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي. دا په حقیقت کې د آزادۍ راډیو د ماموریت یوه اساسي برخه ده چې په افغانستان کې د دیموکراتیکو مؤسساتو ملاتړ وکړي او د خلکو ترمنځ دیموکراتیک فرهنګ پیاوړی او په سیاسي او مدني ژوند کې د خلکو ګډون تشویق.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې د آزادۍ راډیو انتخاب پر ځای وګڼه وی ویل چې جواز خان په رښتیا هم د هیواد او ټولنې واقعي اتل دی.
جواز خان نه د قدرت خاوند دی، نه چارواکی دی، نه د څو سړی دی چې ورسنوي ته ډېر زیو راځیو مشهور شي، نه ډېرې پیسې لري، خو د دې خړ ولس یو کس دی او آزادۍ راډیو انتخاب کړی دی. دا ډېر اوچت انتخاب دی، لکه څومره چې جواز خان دی مبارکۍ مستحق دی، آزادۍ راډیو هم په دې ښه انتخاب باندې د حسن انتخاب مستحق ده.
د سیاسي چارو شنونکي اجي سید داود د جواز خان د اتلولۍ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه فکر کوم چې هغه کسان چې خپل ګټو باندې دي، هغه کسان چې خپل بچان او اولادونه د ملي ګټو نه برګړي، هغوی ته زه فکر کوم دا ډېر یو ښه درس دی چې نن جواز خان د ټولو مشکلاتو سره خلکو ته دا ښیي چې وطن کې سوکالي آرامي پرته د دې نه چې موږ یو بل ته سره لاس ورکړو او ملي ګټو ته منډه وکړو بله لار نه.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سعادت په خپلو خبرو کې وویل که په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده، نو د جواز خان په سیر داسې استعدادونه پکې پیدا کیږي چې د ټول افغانستان لپاره د ویاړ سبب وګرځي.
د باز محمد عابد رپورټ مو اوریده. اوس هم راځي د کرن خان په غږ دا ټپې اورو.
ململ تڑلی وینا رے دچی اوخکی اوخکی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا نا پخلا گونا دہال ویلو ویلو سے منشتا گلو ڈک ڈک سڑ گے بتور تو لہتوڑوا ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلیوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلیوی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلیوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلیوی کنا Oh, 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 oh. د مرګ مرګ د ځوانۍ راز